द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون په خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ګرانو اوریدونکو نن د نهه ورځ 2014 کال د اپریل 12 نیټه د پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دي نهه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بجه ده د ډیو ریډیو د ټلویزیون په دې خبرونه کې به تاسو ته په اهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوښی چې نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
په افغانستان کې حکومت او وسلوال طالبانو یو د بل په ضد نوي عملیات شروع کړي افغان چارواکي وایي د مخالفینو اعلانونه یوازې پروپاګاندا دی
او په دې موضوع به هم تاسو تفصیل اوري چې په پاکستان کې د پاناما د دستاویزاتو راښکاره کېدو پس مخالفه سیاسي ډلې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد یو شوې دي دوی وایي چې یو ښکاره دریز لري او هغه دا چې د ستر عدالت د لارې دی د دې لګېدلې تورونو تفتیش وکړی شي
او په داسې حال چې سبا به په شام کې د سولې او سیاسي انتقال په اړه خبرې اترې کیږي هلته راپورونه وایي د هله په ښار کې د رزبندۍ سرغړونې روانې دي
دا او د دینه علاوه په نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیلي اډیو او ویډیو رپورټونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یو واری بیا شراغلاسته او لومبای هم پام را ګرځو د افغانستان په حق یو رپورټ تل کس څنګه چې تاسو واوریدل په افغانستان کې حکومت او وسلوال طالبانو یو د بل په ضد د نوي عملیاتو اعلان کړی دی د افغانستان حکومت چارواکي وایي د مخالفینو اعلانونه یوازې پروپاګاندا دی طالبانو ویلي د پسرلی په موسم کې د عمرې په نوم خپل عملیات کوي او هم دا ډول د افغانستان حکومت د شفق په نوم دغه وسلوال ډلې په ضد هر اړخیزه عملیاتو اعلان کړی دی دا په داسې حال چې د افغانستان حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو هڅه کوي په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
طالبانو د اپریشن عمری په نوم د سپرلی د موسم د جګړې پیل کولو اعلان کړی دی د ګل یا دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې د خبرګو ځانمرګي حمله په نتیجه کې افغان مامورین هیواد کې د امنیت په اړه نور اندېښمن شوي دي د جلال آباد په حمله کې د فوج 12 نوي برتی شوي عسکر وژل شوي د دې نوړاندې هم په دغه ورځ د سرخار کابل په ختیځ کې په بس کې د بم چاودنې له امله یو کس وژل شو او د نهه یا سه شنبه په ورځ د افغانستان پخوانی واکمنو د حکومت خلاف د سپرلي د جګړې اعلان وکړو طالبانو د خپل مرشوي مشر مولا محمد عمر تا د پیرزونو وړاندې کولو لپاره د هغه په نوم اپریشن عمری یا د عمری عملیاتو د شروع کولو اعلان وکړو تیر کال طالبانو د مولا محمد عمر د مړینې پخلی وکړو چې په کال 2013 کې د ناروغۍ له امله ساور کړی ده طالبانو د حکومت او په هیواد کې اوس هم موجود د نیټو ځواکونو خلاف په پراخه کچه د حملو دړکه کړې ده چې د ډلې په وینا ځانمرګي بریدونه پکې هم شامل دي په کال 2013 کې د خپلواک د نسکورېدو راهسې طالبان د افغان حکومت او په هیواد کې د نیټو ځواکونو خلاف په جګړه کې بوخت دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې کوششونه لا تر اوسه د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي په افغانستان کې د جنگ د لاسه تر ټولو زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي تیر کال په هیواد کې په جنگ کې 11,000 ملکی کسان وژل شوي دي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیوه پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
ګران اوریدونکو او کتونکو، په افغانستان کې چې کم د پسرلی د موسم د شروع کېدو نه پس د طالبانو لخوا اعلان شوی دی چې د پسرلی عملیات د پاره دوی تیاری نیولې دی، نو په دې موضوع به تاسو ته نور هم څېړنیز رپورټونه وړاندې کوو. خو دا وخت تاسو ته د تجارت په حواله سره رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کم تجارت کیږي، که څه هم هغه د وړاندې نه هغه عمره نه کیږي چې څومره پکا کار دی. دواړه ملکونه د یو بل سره ډیره لویه پوله شریکوي، خو د دې باوجود سنسه تجارت دواړه ملکونه د ځینی شیانو د یو بل سره کوي. خو ګران اوریدونکو، دغه تجارتي حجم چې کم دی، هغه ماشی سیړنکاران وایي چې نور راښکته شوی دی، ولې چې دواړه ملکونو ترمنځ په وروستۍ ورځو کې یو وار بیا هغه تاوتریخوالی او بې باوري چې کم ده، هغه په یو بل باندې پیدا شوی ده. موږ سره
اوسئ سمینه سن لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د تجارت په اړه دغه رپورټ به یقینا هم قدر منوریدونکو ته وړاندې کوو. خو په دې خبرونه کې د لږ غړی ورسته او اوس به هم د افغانستان د دې پسرلنی عملیاتو چې د طالبان له خوا اعلان شوی دی او د افغانستان د حکومت له خوا د شفق په نوم د عملیاتو اعلان شوی دی، په دې باب به زموږ قدر منوریدونکو ته څېړنه وړاندې کوو. زموږ د وایس اف امریکا د آشنا رادیو مشر دا وخت لمر سره ملګری دی په سټوډیو کې، ستړي مسی ابراهیم ناصر صاحب. او
مننه، خوشاله اوسې.
ډیره مننه له تاسو څخه. تر ټولو مخه که هم دغه راته وایسه چې هر کال د څورلس کال راسي وینو چې د وسلوال طالبان په افغانستان کې د پسرلنی عملیاتو اعلان کوي، وجه څه ده او د دې مقصد څه دی چې په خاصه توګه کې بیا دا راته وایسه چې دغه عملیات چې دوی اوس اعلان کړي دي، نړیوال ځواکونه وتلي دي له افغانستان څخه.
په خو به داسې و چې د پسرلی عملیات په کې دای او رواج له پخوانه په دې باندې چې په ځمې کې به یخو طالبانو په خپلو غورو باندې نن وتل، یا به ولاړو په خپلو ځای کې پټ سکورو ته به سره ولاړو، جګړه به ډیره سړه وه او پسرلی کې به دوی راووتل نو له سره به جنگ شروع کړو. اوس دوی هغه ته د عملیاتو ورکل کله چې دوی له جنگ سره ډیر شناخته سو د عملیاتو رنگ ورکړي نوم ورکړي، اوس هغه وخت نه ده. جګړه اوس په ځمې کې سړی ژیم نه، خو دوی لاغه رواج سره لکه په خاصه و چې په خامخا یو اعلان کوي چې موږ نوې جنگ شروع کوو، هغه ته د عملیاتو رنگ ورکوي. نو کله په یوه نامه کله په بل نامه، که تیر کال موږ وګورو په دې ژمي کې جګړه هیڅ سړه سوې نه ده. په داسې حال کې چې اول وارو چې په ژمي کې په نومبر کې، تیر نومبر دوی یو د ولایت مرکز کندوز ونیو، او په هلمند کې کوم ګورو دوی تقریبا د 15 ډیری ستراتیژیک ولسوالۍ چې هغه په لاس کې، دا ټول په ژمي کې نیولې دي. نو جګړه هیڅ سړه سوې نه ده. زما نه د خیال چې نوې داسې شی به دوی منځ ته راوړي، کېدای شي چې ته سوچ او دینې دلته والته زیاتې وکړي تر پخوا، خو داسې چې جګړه به ډیره تود شي ما په خیال دوی داسې شی زه نه ګورم. خو په زاړه رواج باندې چې پخوا به دوی عملیات پیلول، نو اوس هم هغه اعلان وکړي سره جګړه چې اوس څنګه ما په خیال ما هغه دوام وکړي.
ناصر صاحب، یو بله خبره چې د افغانستان د حکومت لخوا هڅې روانې دي او په خپله د امریکا او د چین لخوا هم هڅې روانې دي چې د وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت روغ جوړ وسي، خبرې اترې وسي، په داسې وخت کې دغه جګړې ته دوام ورکول او په ځینې ځایونو کې لکه څنګه چې تاسو د کندوز ذکر وکړ او هم د هلمند د 15 مهم ولسوالۍ ذکر مو وکړ، څه معنی لري؟
ځینې کارپوهان چې د افغانستان حالات له نږدې څاري، هغوی دا وایي چې کېدای سي طالبان که خبرو ته کښېني، دوی غواړي چې یو ځای په لاس کې ولري په افغانستان کې دینینی، چې دوی اوس خو تورس په افغانستان کې دوی خاص مرکزونه په تیره بیا په لاس کې نه لري، شهرونه نه لري، وړې وړې ولسوالۍ لري. دلته ورته په هلمند کې مخکې ما ذکر وکړ، اوس ولسوالۍ لري. کېدای شي دوی دا یو هڅه که چیرې دوی خبرو ته کښېني چې دوی څه ولري، چې په باندې دوی سودا بیا وکولی شي افغانستان له حکومت سره یا نړیوالو ځواکونو سره، نو هغه دپاره دا یو هڅه دوی کېدلی شي.
او د افغانستان د حکومت چمتووالی څومره په نظر در فرازي چې هغه دې هم د دې عملیاتو مخه ونیسي او لکه د کندوز رنګ پیشي رامنځته نسي، او لکه پرون چې هم په جلال آباد کې یو پیښه شوی،
جلال آباد غونډه پیشه دي، هغه مخنیوي به ډیر ګراني. د افغانستان حکومت ځانمرګي بریدونه خلک په لولو شهرونو کې د پاراس غونډې یو دی، بلجیم غونډې په شهرونو کې، بلجیم د برکسل په شهرونو کې هم نسي کولای شي وینې مخه ونیسي. نو په افغانستان کې چې دغه څه ګډوډي دا جګړه روانه ده، جلال آباد باندې پیښه به ډیره ګرانه شي، دوی مخنیوي وکولای شي. خو د افغانستان د حکومت هڅه دا ده د افغانستان د ملي ځواکونو چې ولسوالو له لاسه ورنکي، نو هغه لپاره دوی پوره کوشش کوي او دغه څه په هلمند کې دوی بدلونونه راولي. بیا بیا والی اوس بدل کو او لکه مخکې ستا ذکر وکاو د شفق په نامه باندې دوی عملیات اوس پیل کړي دي، دوه هفتې روان دي. نو دوی پوره کوشش کوي چې د ولایتونو مرکزونه ولسوالي له لاسه ورنکي او د چې دلته د راکټي برید کړی او هلته ځانمرګې برید کړی، دې مخنیوی به ډېر ګران وي.
ډېره مننه ابراهیم ناصر صاحب او کور مو ودان زموږ سټوډیو ته راتګ او خپل څېړنه وړاندې کوونکو.
مننه.
مننه.
د د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوري او اوري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې د پسرلی د موسم د شروع کېدو نه پس د عملیاتو د شروع کولو کم اعلان شوه دی، په دې باندې تاسو سیړنه او اوریده. اوس هم په دغه موضوع باندې تاسو ته د سیړنکارانو نظر وړاندې کوو چې د سیړنکارانو په نظر کې دوی د اعلان ته څنګه ګوري. زموږ همکار منزه شهید موږ سره په سټوډیوز کې موجود ده، هغه به تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي. جی منزه.
مننه. ډېره مننه سمینه حسن. نو اول به پیل کو د افغانستان د سولې خبرو اترو د پروسینه. اول دا چې افغانستان دولت غوښتله او په دې هڅو بوخت و چې طالبان د سولې خبرو اترو ته راولي کینی میسته، او دا پروسه له ډېرې مودې راهیسې شروع وه. خو په دې وروستیو کې دا مهال طالبانو اعلان وکړو چې دوی به د پسرلي موسم کې خپل جګړه پیلوي او دغه جګړه به دوام لري. نو دا یو نوې خبره نه ده، خو د تیرو 14 کلونو راهیسې طالبان د پسرلي په موسم کې دا ډول عملیات ترسره کوي او بیلابیلې حمله هم کوي په حکومت باندې، او د دې تر څنګ په بهرني ځواکونو باندې هم ځینې حمله ترسره کړي دي. نو په دې وروستیو کې کوم اعلان چې دوی وکړو چې دغه عملیات به پیلوي، هغې ته یو نوم هم ورکړی دی او دا شان یې پخوا هم کړی دی. نو نوم یې ښی دی، عمري عملیات. داسې ویل کېږي او کارپوهان وایي چې دغه عمري نوم یې ځکه دې عملیاتو ته ورکړی دی چې طالبانو ترمینځه کوم مختلفې ډلې چې وي هغوی ترمینځه ځینې اختلافات موجوده وه، نو دوی غوښتله چې هغه اختلافات ختم کړي او دې ته عمري نوم ورکړو. او عمري په دې چې دوی پخوانی مشر چې وو ملا عمر چې دا مهال مړ دی دوه کاله وړاندې، نو د هغې په نوم یې دا پیل کړی ځکه چې دوی نه غوښتل چې ترمنځ یې نور اختلاف وي. نو دوی غواړي چې دغه وښیي چې دوی یو دي سره. او بلې لورې ته امریکا کې میش د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې عبدالواحد فقیری نومیږي، هغه سره دوی ورجې خبرې کړې دي چې د یو سیړنکار هم دی. هغه وایي چې کېدې شي د طالبانو عملیات ټاکلې شوې لاسته راوړنې ونه لري، خو د په وینا چې ډېر جنگ په پای کې ښکېل اړخونو ته د زیاتې دوه امتیازاتو په خاطر هڅه کوي چې خپل قوت ښکاره کړي. نو واحد فقیری دغه خبرې لنډې شانتې خبرې دي، دا به تاسو ته وړاندې کو او په ګډه به سره واورو یو ځل.
دا تاسف ځای دی، د بدمرغۍ ځای دی، مګر عموما په ټولو جنگونو کې چې په اخرو کلونو کې کله کله د جنگ ګراف ډېر لوړ ځي او هغه هم د کله چې خبرې کېږي عموما دا عملیات ډېر زیات کېږي. هره خوا غواړي چې د امتیاز د اخیستلو لپاره، د لا ډېر امتیاز او ډېر قدرت د اخیستلو لپاره عملیات ډېر کړي او ځان لا قدرتمن وشي. زه فکر کوم چې دغه هم د هغه پخوانی جریان یا هغه پخوانی پروسه چې ده د هغه په جریان کې ده چې د خپل
د لا منسوذل لپاره یو عملیات کوي. نو خبرونه اوریدونکو تاسو دغه خبرې دا غوي واوریدل چې وایي چې طالبان غواړي هم افغان ولسته هم حکومت ته داخ کار کړی چې دوی وس هم قوت لري او ځکه هم د عملیات غواړي تر سره کی. نو هم په عین حال کې د افغانستان حکومت د شفق په نوم د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي او وایي چې د طالبانو اعلان سنوې خبره نه ده، ځکه چې دوی په خوا هم داسې عملیات او اپریشنونه تر سره کړی دی او هغه هم د پسرلی په موسم کې شوی دی. نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو د ګډوډۍ اراده ده او هغوی غواړي چې ولس ته یو داسې ستونزه او اندېښنه ور پیدا کړي چې دوی دغه عملیات ترسره کوي. او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونه وایي چې د دې عملیاتو د مخنیوي لپاره چمتو دي. نو حکومت دغه نظر ورکړی دی او دغه شریکه کړې ده چې دوی ورته چمتو دي او که څه هم هغوی غواړي چې دغه عملیات ترسره کړي دوی بیا هم د هغې مبارزې دپاره د دې جګړې دپاره بالکل چمتو دي او دوی غواړي چې د هغوی پر ضد د هغوی مخه را ونیسي. خو ځینې څېړونکي د حکومت لخوا د چمتووالي په اداګانو باندې نیوکې کوي او وایي چې په تېر ژمي کې یې هم د وسلوالو مخه ونه نیوله چې مثال یې د کندوز سقوط و، دغه ولایت باندې چې حمله وشوه د څو ورځو لپاره دغه ولایت د طالبانو وسلوالو لاسته ور وغورځېدلو او اوس مهال په هلمند کې سخته جګړه روانه ده. همدارنګ په وروسته به راشو د ننګرهار ولایت ته چې هلته هم جګړه روانه وه. ما په خپله دغه څو شېبې وړاندې د افغانستان کې د یو سیاسي کارپوه محمد اسحاق ختمر سره خبرې وکړې، نو هغې نه ما یو پوښتنه وکړه چې آیا حکومت په رښتیا هم توانېدلی شي چې د طالب وسلوالو سره د دې جګړې مخنیوی وکړي یا مبارزه وکړي په کلکه. نو هغې په ځواب کې ویل چې هو دوی کولی شي. نو راځئ چې د هغه دغه لنډې شانتې خبرې واورو.
د ماتې ورکولو خبره به لا ډېر نږدې نه وي، خو زه فکر کوم چې امریکا او ناتو هم د یو خوا نه خپل تعهداتو ته زور ورکړی. کله چې جنګکیري افغانستان ته راغله دوی ویلي چې موږ به افغانانو سره ودرېږو. دغه خبره امریکایان او ناتو همیشه په خپل کنفرانسونو کې او په خپل خبرو کې یادوي. دا جګړه به ډېر طولانی جګړه وي، ځکه دا یوازې د افغانستان په محور باندې نه څرخېږي. دلته نړیواله قوتونه دي، د روسیې او د امریکایانو. امریکا روسیې سره په اروپایي برخه کې هم یو لانجه رامنځته کړه، او هغه د اوکراین مسله ده. همدغسې د دغه لانجې اضافه کېدل یا طولانی کېدل امریکایانو ته دغه جواز ورکوي چې دوی سرتېري دي افغانستان کې د اوږد مهاله دپاره پاتې شي، او دا هم د منځنۍ آسیا دپاره یو تهدید بلل کېږي او داسې غوښتل کېږي چې.
نو خطرمن اورېدونکو، ښاغلی اتمر صاحب وایي چې دغه کومه جګړه چې دا دوامداره ده او د تیرو 14 کلونو راهسې ده، هغه دا هم وایي چې دا یو استخباراتي جګړه ده. نو دا یو اوږد مهاله جګړه ده او دومره په زر به دا پای ته نه رسي. نو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا ننګرهار ولایت کې هم یو تازه برید وشو، حمله وشول، چې هغې کې هم لږ تر لږه 12 کسان چې د پولیسو اکاډمي زده کوونکي وه هغه ووژل شوله. نو ما ترې دا پوښتنه هم وکړله چې همداشان حملې روانې دي او ولس ته هم افغان ولس ته زیان رسیږي. نو هغه پوښتنه دا وه چې هایا حکومت به بیا دغه هڅه وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته کینی، یا هغوی ته دغه غوښتنه د هغوی نه وکړي چې رادی شي د سولې خبرو ته کینی. خو ښاغلی اتمر صاحب وویل چې هو دغه کوشش خو تل افغان حکومت کوي، خو که دوی رانغله او کې نه نستله نو بیا هم دوی تیار دي، ځکه چې دا وخت نږدې دیاله زره بهرني ځواکونه هم د افغان ځواکونو سره د روزنې او سلام مشورې لپاره په افغانستان کې میشته دي. نو دغه دواړه په ګډه سره کولای شي چې دوی مخه ونیسي او دوی مبارزه وکړي.
ډیرمه د
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سم د پاکستان او د افغانستان د تجارت په باب یو ریپورت لکه څنګه چې وړاندې زموږ همکاري سمینه سندر ته ویلو دغه تجارت افغان تاجران وایي چې دوی اوس د پاکستان د بندیزونو له امله د ځینې داسې ستونزمنو قانونونو له امله له نورو لارو څخه شروع کړی دی چې په سر کې د ایران چابهار بندر دی. په خپل په افغانستان کې تجاران د دې تجارت په باب څه وایي د تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کوو چې د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان تیار کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي صفري نقطه د تورخم مزای نه یوازې د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار ده، بلکې هر ورځ د سلګونو لاریو د مالونو د لیک درا لیک او د وصل دروازه هم ده. د افغانستان د سوداګری او صنایع او خونیوي په ورستیو دوه کلونو کې اوس د تورخم لاري په ترانزیت او سوداګری کې تر دېش په سلو کې کموالی راغلی دی. دا کموالی لدی دی چې افغان سوداګر په پاکستان کې د دوی په وړاندې د پروتوستون زونه د تېختې لپاره نورو بندرونو نه د مالونو واردولو ته مخه کړې ده.
د ورستیو دوه کلونو کې زموږ د تجارت حجم هم یو څه کم شوی دی او یو څه د لاریو یا د ټرکونو د مالونو تګ راتګ هم طبیعي دی چې کله چې تجار واردات له بل بندر وکړي او قراردادونه خپله پاکستانی کمپنۍ سره کم شي نو تګ راتګ طبیعي دی چې کمیږي.
افغان سوداګر د پاکستانی مالونو لیږد له دوو بندرونو تورخم او سپین بولدک نه کوي او د دریم هیواد وارداتي مالونه د کراچۍ له بندر هم د دوه دو سرحدي بندرونه راواردوي. یوازې د تورخم له بندر هر ورځ تر 400 لاري تګ راتګ کوي. پاکستانی مالونه افغانستان ته او د منځنۍ آسیا مالونه پاکستان ته له همدې لارې کیږي. په خو به هر ورځ 1500 لاري تلی او راتلی، خو اوس دغه ځینې سوداګر بیا وایي چې کار راکم شوی دی.
افغانستان ته به کوم مالونه اکمال کېدل دی پاکستان لاره نه، نو کاروبارونه ډیر زیات وو، د خلکو مصروفیات ډیر زیات دلته وو.
دا هغه سوځیدلی موټر دی چې یو وخت په افغانستان کې د ناټو ځواکونو سرتیرو ته اکمالات لیږدول. له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتو او د دوی د شمیر په راکمېدو سره دلته کاروباریان وایي چې اوس کار کم شوی دی. د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغو ځواکونو ډیری ترانسپورټي قراردادان اوس په کور ناستي. دا ډله د هغو ده چې یو وخت به د تورخم په ښارګوټي کې کار جوړ وو.
کله چې په خوا دلته د ناټو ځواکونه اوسېدل په هغه وخت کې کاروزګار ډیر زیات وو.
خو د دې ترڅنګ د تورخم مزای هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ شاهد وي. که څه هم کله ناکله د افغانانو په وختو کې ستونزې ولاړېږي، خو هم خلک وایي چې د اړتیا په اساس د دې کرښې اوړي. د رسمي شمیرونو له مخې افغانستان له پاکستان سره تر 2 میلیارډ ډالر پورې سوداګریزه راکړه ورکړه لري. له دغه شمیرې 1.7 میلیارډ افغانستان ته له پاکستان واردات دي او 200 میلیونه ډالر له افغانستان نه پاکستان ته صادرات. د دغه راکړې ورکړې تر نیمه برخې د همدې تورخم له بندر تر سره کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون.
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو، په آسترالیا کې په دسمبر په میاشت کې تیر کال یو داس پاکستانی تن نیولې شوې ده او د هغه په حق لباندې ګمان کیږي چې دغه د پاکستان د کلدم تنظیمونو سره تعلق دی او د هغه سره د تندروا کاروایانو کې هم ملوث وو او په دې حق له هم پلټنې روان دي چې ګینه د دې تن چې نوم لا نه د ښکار کړی شوی دغه تن د پیرس ته حمله یا په 2008 کې د هندستان سرخار ممبئی کې چې کومه حملی شوې د هغه سره هم ستالق لري او کنه. په دې موضوع ریپورټرو د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین نه
د آسټیا د استغاثه د وکیلانو وینا ده چې د سالزبرګ نه نیول شوی پاکستانی وګړی څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. د آسټیا خار د سالزبرګ د استغاثه د وکیلانو وینا ده چې په دې حق له تر لاسه شوی معلوماتو باندې کار روان دی، خو چارواکو د دغه نیول شوی پاکستانی وګړی په جنګلو نه دا خودلې. د سالزبرګ د استغاثه د وکیلانو وینا ده که څه هم د دوی دفتر ته په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دسمبر کال 15 راهسه د معلوماتو انتظار دی، خو د دې باوجود د نیول شوی مشکوک پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. دان اخبار لیکي چې د پیرس سرچینې او د سنډي ټایمز راپور نیول شوی پاکستانی وګړي د کلدم لشکري طیبه او لشکري جنگوي تنظیمونو بم جوړونکي ګڼي. مطبوعات وایي چې دغه 34 کلن پاکستانی د یو الجیرین وګړي سره تیر کال دسمبر کې د آسټریا څخه په حراست کې اغستې شوی وو، او د فرانس تفتیشکاران شک لري چې د پیرس او برسلز د بمی چاودنو ذمهواري قبلونکي تندرویه تنظیم داعش دغه دواړه کسان د بریدونو د پاره یورپ ته استولی وو. بلخوا دان اخبار لیکي چې پاکستان کې امنیتي چارواکي وای چې هغوی ته په دې حق لا هیڅ معلومات نشته چې هغه څوک دی او تعلق یې د کوم ځای سره دی. د پاکستان د تندرویه تنظیمونو او داعش ترمنځ د ممکنه تعلق په حق لا د پاکستان د فوج پخوانی افسر او دفاعي سیړنکار بریګیډیر محمد سعد صدا سے نظر لري.
بالکل دا هو مطلب دا چې کوم جهادي تنظیمونه دې اهداف خو یو دی، ستراتیژیک اهداف دی، یو مقدی دغه سره او د القاعده سره د تعلق او دغه جګړه یو بین المللي جهادي تنظیم او داغه نه پس هغه د غیر روانه کمزوري لاله او هغه د رسو شو ای باندې بین القوامی فشار پر هغه د مرګ او زیات او شو نو داسې یو تنظیم لو چاسو لکه د داعش خو دې کې هغه سره یو پس بکه باندې موجود دی او ریاست هم سره شته دی، هغه سره د پیسو هم کمې او سره نشته دی، د دې سره چې کوم نظریه ده هغه سره هم سمون خوري. نو بالکل دا پاکستان کې کوم جهادي تنظیمونه دي واقعي هغه سره یو تعلق لري.
د دې نړوان دي هم پاکستانی وګړي په نړیوال کچ تر هغه بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. کال 2010 کې پاکستانی وګړي فیصل شهزاد د امریکای په نیویار خار کې د تر هغه په یو ناکامه هڅه کې نیول شوی وو، او دغه رنګ تیر کال دسمبر کې د امریکای په کالیفورنیا خار کې د سوارلس کسانو په وجنه کې د زنانا ککړې مجرمې تاشفین ملک تعلق هم د پاکستان د پنجاب ایالت د جنوبی سیمو سره راختلی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیور ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او سیو بل ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې په داسې حال سبا چې په شام کې د سولې او سیاسي انتقال په اړه به خبرې اترې کیږي. هلته راپورونه وایي د هله په ښار کې د ډزبندۍ سرغړونه روانه ده. نور تفصیل د وایس آف امریکا پر ریپورت کې چې موږ هم کارا سمینا
د روس د هوایي فوز په مرسته شامي فوز د یاغیانو د قبضې لاندې د حلب خار نه ګیرا اچولې. د دوانو اړخونو ترمن سخت جګړه په 20 فروری شوې د ډسبندي خلاف ورزي ده. دوانه په یو بل د دې سرغړونې تورونه لګي. امریکا په مخالف ډلو غکړې چې خپل دغه کوششونه دي د تندرو پر سد استعمال کړي. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وای
سیکرټری کری ان فاکټ ایکسپرسد this concern to foreign minister
Lavrov. Secretary Kerry خپل روسی همنسب سرګی لاروف ته دغه فکر په ډاګه کړي، او په دې هم ورسره خبري کړي چې څنګه دې شي پراتلون کې سورزو کې هر ایوه حصہ د ډسبندۍ سرغړونی مخنیولو او یو پایدار جنگبندی عملی کولو د لپاره استعمال کړي شي. په دې کې به دا هم شامل وي چې واضح شي وسلواله ډلې په کومو علاقو کې دي، او دا هم یقیني شي چې ټوله توجه داعش او النصرا فرنٹ سره په جنگ ورکړي شي، ولې چې دغه ډلې جنگبندی ته ندي آماده شوي. بلخوا په شام کې د امن خبرو د پاره تیاریانی رواني دي، او د شام د پاره د ملګری ملتونو خصوصي نماینده سټيفن دی میسټورا د مقامي خلکو سره ملاقاتونه کوي. دی وايي دیوای په جنیوا کې شوې د خبرو دویمه مرحله انتهایی اهمه ده، ولې چې په دې کې به زموږ خصوصي توجه په سیاسي انتقال، واکداري او آئینی اصولونو باندې. اخوا په شام کې د شورو پورس کېدونکو پارلماني انتخاباتو د پاره هم تیاریانی روان دي. یو سیاسی سیړنکار محمد الوماری په دې حق لوای دی وای د امیدوارانو زیاته شمیره خای چې ډیر شامل خلک په سیاسي معاملاتو کې شاملې دلغواړي، او هر څوک واړي چې د سیاسي پرمختګ د عمل مناسبه نتیجه راوځي. بل طرف ته د شام صدر بشار الاسد د پاره د روس ملاتړ د خبرو عمل لګ پیچیده کړی دی، ولې چې مخالفین په عبوري حکومت کې د صدر اسد هیڅ رول لیدل نه غواړي. د ایچ ان سی یو ممبر اسد الزوبی په دې حق لوای
نحن ان شاء الله تعالی نعمل علی ایجاد حکم
دی وای موږ د جمهوری او ولسی ټولنې د پاره کار کوو، چرته چې د هر چا حقوق او ذمہواریانی مساوي، چرته چې څوک د چانه بالا نه وي، نه د قامیت او نه د نسل په بنیاد. موږ یو داسې شام غواړو. خو حکومت د دې د پاره دومره تیار نه ښکاری ولې چې په داسې جمهوریت معاشره کې به خلک د انتخاباتو په ذریعہ د ټاکنې حق لري، د دې نه باندې چې هغه اسد د صدر په حیثیت لیدل غواړي او کنه. ګران اوریدونکو، کتونکو رپورټونه وایي چې ایران د پاکستان د پولیس سره نږدې فوزي مشقونه شروع کړي دي. ایران او پاکستان د یو بل سره 200 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري او په دغه پوله باندې که یو طرف ته تجارت کیږي د دواړو ملکونو ترمنځ په قانوني توګه باندې، نو بل طرف ته دغه هم د دغه پوله د لارې انساني سمګلران یا د مخدره موادو چې کم کاچاک پراندي هغوی هم خپل غیر قانوني کاروایانې جاري ساتلې دي. د ایران د فوزي مشکونو په حواله سره تفصیل اورو نصیر احمد کاکړنه.
د ایران سرحد ساتونکو ځواکونو دا مشکونه نن د سه شنبه پر ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې پیل کړی دي چې تر دریو ورځو پورې به دوام لري. د پاسداران انقلاب مشر محمد خاکپور سرکاري خبری ادارې ایرنا ته ویلي د تمریناتو مقصد نوي پوجي سامانونه او وسلې ازمویل دي. د د پوینا د مشکونو کې به هغه هلیکاپټر هم برخه اخلي چې ورستوي کې د سرحدونو د څارنې او د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره پاسدارانو ته ورکول سوی دي. په دې برسیره چې په ظاهره د ایران او پاکستان اړیکې سمې دي، خو ځینې کارپوهان د پاکستان پولې ته نږدې پوجي مشکونو باندې اندېښمن دي. پاکستانی بلوچستان کې یو وتلی څېړونکی او د سیمه ایزو چارو کارپوه شاهزاده ذوالفقار ډیو ریډیو ته ویلي ورستویو کې داسې پیښې سوي چې تهران وایي مقصد یې په ایرانی بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول دي.
دغه بارډر نزدې او رغوی کارویارن کولا جنولا خو دې لوی ټریک نشته دی، ته ډېر لوی یو د چینسته ډېر لوی خطر نشته، لیکن بیا ما خلک چې دی هغه سپلینټر ګروپ چې دی هغه خپل کارویان کولا، مګر ډېر زیات کنسنټریشن دې چې دی دا مشکل سره پورته تفتان چې موږ بارډر لګیږي د بلوچستان سره چې لګیږي ان ته ډېر زیات دې کنسنټریشن همیشه پاتې شوی دی او خطر لري. ولې ډېر په ماضي کې ډېر لوی واقعات شوی دي په علاقو کې چې دی خودکش تللی دی او ډېر لوی د دې فوجیان مړ شوی دي، افسران پکې رسمي شوی دي.
ایران او پاکستان تر 200 کیلومتره اوږده شریک سرحدي پوله لري او د دواړو هیوادونو چارواکي وای پر پوله د مناسبه قواو د نستوالي له عمله د مخدره موادو کاچاکبر او په بشري کاچاک ککنی ډلی پر پوله ډیر په اسانۍ سره اوړي او را اوړي. ایران نږدې لس کاله وړاندې پر پوله باندې د یو پلان او جګ دیوال جوړولو کار هم شروع کړی. ځینې کارپوهان وایي د ایران مخالفه سنی وسلوالي ډلو لکه جندالله او جیش العدل وسلوال په پاکستاني بلوچستان کې فعالیتونه کوي او وروستیو کې د شیعه ایران په ضد وسرحد ته نږدې پاکستاني سیمو کې د داعش ډلې دیوال لیکنې هم لیدل سوي دي. هم په عین وخت کې د پاکستاني بلوچستان په گوادر بندر کې چین هم خپل فعالیتونه زیات کړي. شاهزاده ذوالفقار وایي
دام کې د ایسی لکه د چاینیز راتلنګ دلته په ګوادر باندې او علاقه غوي د غوي فوج خونه راځي، لیکن د چاینیز دلته راتلنګ او د مخفل شدې تیاری کوم او یو سیګنل ورکوم چې موږ خپل بارډر او دغه حفاظت کولې سو دا غوا نو زیاتر د دې دغه دي چې دا کم هغه سیګټیرین یا ګروپ چې دی د خلاف تیاریونه یا ریفرش کی خپل تیاریا نور دوباره کورسز اور ریفرش کړه.
تیر میاشت پاکستان ادا کړی و چې له پاکستانی بلوچستان څخه د هندستان یو جاسوس کولبوشن یا دو هم نیولای چې د ایران له چابهار بندر څخه پاکستان ته داخل شوی وو. تهران د پاکستان په دغه بیان یې سخت خبرګون سرګند کړی وو. ورستوی کې د ایران لخوا په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه هم وشتل سیوی چې ور باندې اسلام آباد احتجاج کړی دی.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو سمزو د خیبر پښتونخوا سلانی سیمې سوات ولوري ته چیرې چې دوی ورځې وړاندې د امن لشکر یو کارکونکو وژل شوی وو او نن د پولیسو یو سیمیز افسر په منګوره کې په هدفي وژنو کې وژل شوی دی او وایي چې پولیس کارکونکي وایي چې دوی د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي، خو بلې خوا طالبانو د پیښې پړه منلې ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریال فیاض ظفر په دې رپورت کې.
د سوات سرخار منګوره کې په هدفي وجنه کې د شنګلې د پولیسو قائم مقام ډي اس پي انسپکټر محمد الیاس مړ او دا غسره بل پولیس والا جوبل شوې ده. قائم مقام ډي اس پي لیګل شانګلا محمد الیاس په سکار باندې د سوات سرخار منګوري تراغلې وو او د سبزی منډي سره د یو دکان نا سودا کوله چې سوس لوالو په ډزي اوپلې او اوتختیدل. په دغه موقع د دغه ځای سره نږدې یو کس ګل رحمان وایي چې ما کور له سبزی اغستا چې ډزي وشوي.
زه خو دلته کې موجود هم دلته میزان سه سبزی مبزی راغستل دی منډای مخې ته. دلته پایرنګ وشو، دا پایرنګ سره دلته کې یو کس ولګیدو، بیا چا وی چې هغه ډی سپی دی. نو ما خو نور څوک نه دی لیدلی، خو دلته کې مې دغه ولیدل چې او دلته پایرنګ وشو، دا سره یو دوه کسانو وشته شو هغه بیا هسپتال ته ویو.
د هدپی وجنې په دغه پیخه کې ډی اس پی انسپکټر محمد الیاس په وخت مړ او بل پولیس والا محمد یوسف جوبل شو چې د طبي امداد دپاره د سیدو شریف روغتون ته ویوړو. دا قائم مقام ڈی ایس پی محمد الیاس تعلق د شنګلې د لیلونې کلی سره وو او بیا د پوسټ مارټم نروستو دا غلاش لیلونې شنګلې ته ولېګلې شو. د هدفي وجنې د پیخې نروستو امنیتي عسکرو او پولیسو د سبزی منډې خوښه د لټون اپریشن شروع کړو. د سواد د پولیسو مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې سمشتبه کسان پولیسوالو گرفتار کړي دي او د ملزمانو د نیو د پاره د لټون اپریشن روان دی.
انسپکټر لیگل ہو دے شانگلا کی ہو سرا نو دل تر اتلے ڈیوٹی تر اتلے پلار کی دے مطلب دے تا کے شوی دے نو اگر مو کے دے دے شے شوی دے او نو بس کوشش کو سرا نو جے تو سسپیکٹ کی سمو نیو دی مزید دے من دے کوشش لگا دے سرا تے سسپیکٹ بنی ہونی دی او نور ہر یو کیس کی منگل نہ سسپیکٹ میں شو لگے سرا آرمی پولیس دوارا
تیرہ ورځم د مالم جبه په علاقه ټلګرام کې د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر او تیر ناظم سید جمشید علی هم په هدفي وجنه کې ملکلې شوی وو. یو څو ورځې مخکې په چارباغ کې هم نامعلوم وسلوالو د پولیس په یو موبایل ګاډي ډزې کړې وې چې له کبله دوه پولیس والا جوبل شوي وو. د هدفي وجنو په دې ورځو کې د تازه پیښو نه پس په خلکو کې یو ځل بیا ویره طرحه خوره شوې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، د دې اعلان نه پس چې کم د کسټم قانون دی هغه به د مالکن ډیویژن پورې هم وغځولی شي. په مالکن ډیویژن کې احتجاجونه روان دي. نن هم په سوات کې تاجرانو لخوا په دریو ضلعو کې احتجاج شوی وو او دوی د دې احتجاج په موقع نه یوازې خپل دوکانونه بند ساتلي دي، بلکې په دې سیمو کې چې کوهستان، شانګلا او سوات سیمې دي، سوات ضلع دي، په دې کې ژوند هم په ټپه ولاړ وو. د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر په یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په ملکن ډیویژن او کوستان کې د کسٹم ایکټ نافذ کېدو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او نن په سوات، شانګلا او کوستان کې د کسٹم ایکټ خلاف زورور احتجاج او هړتال وشو. د سوات سرخار، منګوره، خوازخیلا، کابل، مدین او نورو خارګوټو کې ټول لوی او واړه بازارونه بند وو. کوستان او شنګل کې تاجرانو خپل کاروبار بند وساتلو. د سوات سرخار، منګوره کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تاجرانو او وکیلانو احتجاجي غونډه هم وکړه. احتجاج تر اغله د مسلم لیگ نون ضلعي کونسلر ارشاد خان ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې چې دا کسٹم ایکټ د سوات د عوامو سره ظلم دی.
دا کم کسٹم ایکټ نافذ شوی دی په سوات باندې، په ملکن ډیویژن باندې، دا انتهایی ظلم دی د عوامو سره. د طالبایزیشن کې سیلاب په شکل کې دومره آفتونه راغلي دي، دا یو بل آفت په موږ باندې نافذ کیږي. منګ د سواد عوام بالکل دا نه منو.
د سواد ټریډر فیډریشن یا د سواد تاجرانو مشر عبدالرحیم وای چې تیر حکومت حسبابل سمره پیری لګلې وو خو پښوی نه وو او چې د قوم خلاف کوم اکټو هغه زر پاش شو.
زهیران په دې خبره چې حسبابل لس بیره تور او حسبابل خو نه پاس کړ او چې کله د قوم د مفادو خلاف فیصله کړي د اکټ د پاره دوچ ګام دی هغه بل پاس کو. زه دا غنم چې په دې دوړ حکومتونه په دې کې ذمہ دار دي، صوبایي او مرکزی حکومتونه.
دا کسٹم اکټ خلاف د سواد وکیلانو هم کار بندیزو. پا پیښور هایکورت منګوره بینچ، ډیسټریکټس او تحصیل عدالتونو کې وکیلانو هړتال وکړو او د عدالتونو نه بایکاټ وکړو چې لکه بلې په ټولو عدالتونو کې صرف تاریخي پیشیانې بدلې شوې. د پرایویټ سکولز اسوسییشن لاړه هم هړتال وکړې شو او په سوات کې پسونو شخصي سکولونه نن د هړتال لکه بلا بند وو. ځایي خلک وایي چې دا هړتال د سوات په تاریخ کې د ټولو کامیاب هړتال وو ولې چې ټول لوی او واړه بازارونه بند وو. د منګورې په احتجاجي غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو فیصله وکړه که حکومت ملکن ډیویژن او کوستان کې کسٹم ایکټ واپس وانغستو نو ټول به په شریکه د دې نه هم زیات احتجاج کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویژن، سوات.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو، او سم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم میا نواز شریف په ضد خبرې اترې شروع کړې دي او یو د بل سره تماسونه هم نیولې دي، او داسې ښکاري سیاسي څېړونکي وایي چې دوی د یو نوي ائتلاف جوړونې هڅه کوي. وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه په کورنۍ باندې د پاناما په نوم پټو اسنادو کې تورونه لګول شوي دي چې د خپل دولت یا د مال د ټیکس د بچ کولو په خاطر په خارجي هیوادونو کې پانګونه کړې ده او پیسې پټ کړې. نور تفصیل پیر ولای شاه په دې رپورت کې راکوي.
پاناما لیکس کې د وزیر اعظم کوروالو باندې بهرنی هیوادونو کې جایداد لرلو په معاملے د پاکستان سیاسي صورتحال د وخت تیریدو سره نور هم توجن کیږي. مخالفه سیاسي ګوندونه د حکومت خلاف رایوزه کېدل شروع شوي دي، او په دې لړ کې نن د دوه مخالفه سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي لیډرانو ترمنځ اسلام آباد کې شوې ملاقات کې د حکومت خلاف په یوز احتجاجي تحریک چلولو فیصله شوې ده. په دې موقع میډیا سره خبرو کې قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر او د پیپلز پارټي مرکزی لیډر خورشید شاه ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی، او د دوی یو مطالبه ده چې حکومت د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو خلاف لګیدلو تورونو د پلټونو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضی په سربراهی کې عدالتي کمیشن جوړ کړي.
پارٹی کا اور دوسری جو اپوزیشن بناتے ہیں اس معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ایک موقف رکھتے ہیں جو ہم نے اسٹینڈ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کوپ کرے کسی بھی باہر سے ایڈمنسٹریٹیولی.
دې غوښتنه کوي چې د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ د نواز شریف په کوروالو باندې د ټیکس دغلا تورونو په تکنیکی بنیادونو په لټنې د بهر ملکی آډیټ فرم په ذریعه وکړي شي. د نړیوال د مخالفه سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاناما لیکس په معاملې د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان رد کړو، او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دړکه ورکړې ده چې که د دوی مطالبات ونه منلې شول نو دوی به لاهور کې د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاجي ناسته شروع کوي. د ملاقات په موقع د پیپلز ګوند بل یو مرکزی لیډر اعتزاز احسن وینا و چې تحریک انصاف د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک آئنده لاحې عمل په حق له دوی اعتماد کې اغستلې دي. سینیټر اعتزاز احسن دا دعوه هم وکړه چې په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې د وزیر اعظم نواز شریف د جان نشینې په معاملې اختلافات راپورته شوې دي، او د دې لوی مثال د اعتزاز احسن په خبره داده چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پاناما لیکس په معاملې د نواز شریف دفاع نه کوي. سینیټر اعتزاز احسن زیاته کړه چې نواز شریف لندن ته د علاج لپاره نه بلکې د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره ملاقات لپاره روان دي، چې مقصد د وزیر اعظم لخوا موجوده حالاتو کې د آصف علي زرداری نه مرسته غوښتل او د پیپلز پارټي د حکومت خلاف احتجاجي تحریک نه بیل اوسېدو خواست کول دي. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف وین مصدق ملک ویلي دي چې وزیر اعظم صرف د خپل علاج لپاره لندن ته روان دي او غالته د زرداری سره ملاقات څخه خواهش نه لري. ښکاره دي وی چې پاناما لیکس معاملہ راپورته کېدو په سر وزیر اعظم نواز شریف د ترکی دوره زنډولې ده، او د تیرو درې ورځو راهیسې خپل مصروفیات هم ډیر محدوده کړي دي. شخصی میډیا د سرچینو د خلې وای چې نواز شریف د خپل دوه زامنو او د لور نوم په نامالیکس کې راتلو په سر د فشار ښکار دی. سیړونکو په نامالیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو نوم راتلل د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لپاره یو لوی امتحان بلی، او دوی وای چې داسې لګي چې په دې معاملې د مرکزی حکومت مشکلات ورځ تر ورځې زیاتېږي، ځکه چې دا وخت هغه ګوندونه هم د نواز شریف خلاف راپاسېدلی دي کوم چې په کال 2016 کې د نواز شریف خلاف ترسره شوې احتجاجي پر صورتونو کې د حکومت سره ولاړو. واضح دی وی چې د پاناما لافم موزیک فانسکا کې د نامعلومه سرچینو لخوا واشنگتن کې جوړ یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات اسناد ورکړی شوی دي، چې ته نه معلومیږي چې د نړۍ کوم طاقتور شخصیاتو په خپل ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره خپل پیسې بهرني هیوادونو ته لیږلې وي او هلته به په کاروبار کولو. دغه شخصیاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د 2 زامنو او د لور نه علاوه د پاکستان د 200 نه زیات تنانو نمونه شامل دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر د هند په سفر دی او هلته کې هندي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. امریکا او هندوستان په دې رضا شوي دي چې دوی به فوزي لوجستکس د یو بل سره شریکوي. تفصیل په اورو د وایس آف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علینا.
د امریکا د دفاع چارو سیکرټر ایشتن کارټر وای هند او امریکا په اصولي توګه د پوځي وسایلو په شریکولو سلا شوي دي. نوی ډیلی کې د هند د دفاع وزیر منوهر پریکار سره شریک خبري غونډه ته د امریکا د دفاع چارو وزیر ایش کارټر ویلي دینه به دواړه ملکونه ګټه پورته
کړي.
نن موږ په اصولي توګه د پوځي وسایلو شریکولو باندې راضي شوي یو. دې سره به موږ ته نورې لارې هم کولاو شي. موږ به ډېر زر د سمندري بیړو د لارې کاروباري حلو ځلو په هکله معلومات شریکولو لوزنامه هم لاسلیک کړو. د هند دفاع وزیر منوهر پریکار وای دا همکاري به د سیمه د ثبات لپاره ګټور وي.
ډیفنس کوآپریشن از ا سنټرل پیلر اف انډیا ملټی فیسټ.
د امریکا سره په مختلفو چارو کې دفاعي همکاري لکه د ملا د تیر زیلري. د امریکا او هند ملګرتیا سره به سیمه او نړۍ کې امن، ثبات او ترقی ته وده ملاو شي. نوی ډیلی یره لري چې د امریکا سره د وسایلو یا لوجستیک لونتامه به د امریکا سره په پوځي ملګرتیا کې واچوي او د روایتي بے طرفه حیثیت ته به نقصان ورسي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري او سیو ډرامې ته کتنه درته وړاندې کوو. وایي چې کتاب یې په وینو سور کړ، منګی مات کړ، رباب هم نه پرېږدي او غواړي چې پلوشه په کور کې دننه زندانی کی. دا هر څه د وتلي لیکوال ډرامه نویس نوید نور البشر نوید په نوې ډرامه باور کې لیدل کیږي چې فاروق فراق ورته کتنه کړې ده.
بابا تا ولی جاڑی ہوں؟
بچے زرہ جاڑا دا کتاب نہ جاڑی بچے
ندی کتاب نہ تا ہوئے کنا چی نہ جاڑی ما ہم کتاب راوڑی
کتا بچے ستاسو کتاب نہ خستاسو پاوی نسرے دی بچے تاسو هیڅ سبق نه پریدي.
اے بابا زما پیار ته وایا کنه چې ما سکول ته پریدي.
دا د وتلي ډرامه نگار خاغلی نور البشر نوید نوی ډرامه باور ده چې د جنکو په تعلیم د بندیز او د ښځو په کور د قید ساتلو په موضوع جوړه شوې ده. د دغه ډرامې د پرانیستې شو نن د پېښور په یو مقامی هوټل کې وشوه چې پکې د ډرامې د وتلو ستورو ترڅنګ ګڼ شمېر شاعرانو، صحافیانو او د ژوند د بېلابېلو مدونو سره تعلق لرونکو شخصیاتو برخه لرله. د شو په موقع د ایکول اکسس نومې سازمان د بیرغ لاندې د جوړې شوې دغه ډرامې د سر سندره یا ټایټل سانګ زلمی هنرمند خاغلی بختیار خټک برخوالو ته په خپل غږ واورولو چې پکې د یو نوي سحر او نوي ژوند امید رانغښتل شوی. د بختیار خټک سره په دغه سندره کې دوه وړو ماشومان هم په خپل وړو ژبو د نوي سحر او نوي ژوند سندره زمزمه کړه چې د غونډې د برخوالو د خاص خوښۍ سبب وګرځي.
زیدہ
لدی ورستو دغه ډرامه په لوی سکرین د غونډې برخوالو ته اوخوتل شو چې اوی په چکچکو بدرګه کا
زمونی کاکا د موسیقۍ منګیر لم مات کو
ته مات کړې ته څومره بے وسه ہے چې تم چا بچ نه کړې مستانا تیر گران سوال جواب نشتا نہ کتاب بچو نہ منگی اور باپ بچو نہ اجرا ہو جماعت نہ ممبر اور میرا
د ډرامې لیکونکي خاغلی نورالبشر نوید د دغه ډرامې د مقصد او هیئت روښانه کولو په لړ کې وایس اف امریکا ډیوه ته وویل
زما لپاره ډیره د فخر خبره وه چې ما خلکو ته کروڑونو خلکو ته د دې پیغام په ذریعه باندې دا وویل چې تعلیم حق ته رعایت نه دی باید چې دا حق مونږه زوی او لور دواړو په یو طریقه باندې ورک دا د نورو ډرامو نه منفردم وه سختم وه خو زما فیل کې دونه وخت شو چې لکه زما د پاره دا سخت نسخ کار چې کم بین هغه باز وخت یو خاص ذکر وړي چې هغه د یو چیلنج په توګه زوالم
د دغه ډرامې هدایت ډرامو د نړۍ وتلی پروډوسر هاغلی مسعود احمد شاه ورکړي او هغه نه چې مکلو پختل د موضوع او پیغام د لحاظ دا ډرامه څنګه ده نو وینا یې وا
نېچرلی خامې خو په کې ای پرفارمنس وایز میک اپ وایز هم پکې خامی وا ځکه چې زه ما سره اسسټنٹ نو هغه دومره تکړه نو تاټ چونګې ډېر خو سوچ ډېر خو او لیک خو دا غې په وجه هغه مونږ په ټولو کوشش کړی دی
میرمن شازما حلیم چې په دغه ډرامه کې د هاغې پښتنې پیغلې د مور رول لوبولې چې خپل رور په د تعلیم دروازې تړي خپل تاثرات وایس اف امریکا ډیوه ته په دې ټکو کې بیان کړل
د ډرامې په حواله تاسو دا وایم چې زه د خپل کردار نه مطمئنه ځکه یم چې زما رایټر زما پروډوسر سره غوښتل نو ما کوشش کړی دی چې هم هغه سیغه کردار ولوبم څنګه چې هغه غواړي دا هڅه ډیره ښه ده او دا هڅه په کار دی چې زموږ نور ټلویزیون یا زموږ نور چینل یا زموږ نور ریډیو څومره هم دي چې هغه له هم په کار دی چې داسې د ایجوکیشن دا دغه را اور ایشو را واخلي ځکه چې څو پورې زما معاشره کې جنې زما لور زما خور زما نسی زما نسی تعلیم نوی کړي نو زما په خیال چې معاشره ترقی نشي کولی
د شو په پای کې د دغه ډرامې په جوړولو کې مرسته کوونکو ته ایوارډونه هم ورکړل شول هر څوک د پرایویټ پروډکشن د رجحان سیوا کېدو سره د ټي وی پښتو ډرامه د محل د مقابلې په میدان کې ولاړ ده خو سیډونکو نیوکه کوي چې نن هم په دغه ډرامو کې د هاغه جدید ټکنالوژي استعمال او د نوو موضوعاتو کمې په کثرت سره لیدل کیږي د کومو د استعمال په سبب چې په پاکستان او هندستان کې د نورو ژبو ډرامې د عربونو روپو بزنس کوي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
ګرانو اوریدونکو کتونکو د سلیریشتو کالو آصف که د پولیو په مرز د پولیو د مرز د لاسه ماسوره شوې ده خو بیا هم یو هنرمند دی او په چا باندې خپل ژوند بوج نه دی جوړ کړی د آصف سره خبرې کړې دي د ډیو ریډیو خبریال شاهین شاه او دغه ویډیو رپورټ تاسو د پاره تیار کړی دی
که مازورتیا یو طرف ته انسان ستونزو سره مخ کوي نو بل خو هغه په خاندان بوج هم جوړیږي خو د پیښور سره لرشکلن آصف که مازوره دی نو بوج نه او په یو دکان کې د سلمې ستارو استاد دی په یو نیم کال عمر کې پولو وایرس د خپا ټول عمر لپاره مازوره کړه او آصف وایي چې د ته پولو له وجې مازورتیا ټول نغټ نقصان د تعلیم دی ولې چې د همزولو سبق پوره کړی او نوکری کوي خو دی اوس هم په یو لسم جماعت کې سبق وایي او د خپل سبق خرچه پوره کولو د پاره دلته تیرو دیالسو کالونه په کمیسونو ګلکاری کوي
لکه بچپن نه اوس پوره چې دی کنه لکه بس زما لکه یو خپل زندگی ده او خپل دغه کوم لکه چې بس سمې د وس نه کیږي هغه رنګ کولای شم خو د مازورتوب د وجه زر نه سخکار کولی شم او نه زه دغه کولی شم او نه زه چرته مطلب داسې ځای ته دغه کولی شم چې نارمل خلک څنګه کولی شي زه نشم کولی.
آصف په مستقبل کې ډیر مخکې تلل غواړي او خپل سبق پوره کولو خواهش لري، خو د پولیو دوو قطرو نه محرومې په وجه نن دی د خپل رفتار نه هم ډیر وروسته پاتې دی.
زما یو ځای ته یو تګي یو کس پسې آواز کولی یا یو کس پسې تللی، نو که زه د خپل رفتار نه ډیر تیز لاړ شم نو زه د غورځېږم، زه درز وخورم، زه هغه خپل کارونه کمه، نو دا ما لپاره یو مسله شوه، یو تکلیف شو کنه. که زه وایم چې د پولیو د قطرې نه د خلکو زندگی ښه کیږي او زما غونتې کیږي کنه، نو په کار دي چې ولا ورکی، ځکه چې زه نن ماته محسوس کیږي چې ما منی څنګه وخت تیریږي کنه. لکه زه د ډیرو خلکو نارمل خلکو نه ډیر مختلف ما، او دا درد صرف ماته پته ده. دی
آصف او د هغه والدین شکر کوي چې د ته یې څو ځل مخکې پولیو کترې ورکړې وي چې د هغې له امله ګرځېدو جوګه دی، ولې چې د پولیو څاڅکو نه چور لټ محرومه ماشومان په بدن کې یو اذانه زیات حصو باندې معذوره کیږي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو، او سمزو د پاکستان قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ ولور ته چیرې چې د لوبو میلې شروع شوي دي، او راپورونه وایي چې دغه میلې به تر لسو ورځو پورې جاری وي او د قبایلي سیمې د بیلابیلو برخو څخه پکې ځوانان او لوبډلې برخه اخلي. زموږ خبریال عرفان الله جان په دې رپورټ کې نور تفصیل راکوي.
دا چې ځوانان ورته په اتنونو سر دي، دا د ډول او د سورنا آوازونه په باجوړ ایجنسۍ کې جوړ د سپورټس کمپلیکس نه راخېږي، چرته چې د ټول قبایلي ایجنسو او د ایپار سیمو یوه لوی د لوبو میله را جوړه شوې ده چې پرانیسته یې د ملکنډ ډویژن کمیشنر عثمان ګل وکړله، او د پرانیستې په مهال په سپورټس کمپلیکس کې یوه خوندوره دستوره هم وشوه. په دستوره کې د باجوړ ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ عامر خټک، د باجوړ سکاوټس کمانډنټ کرنل نیر زمان، او د قبایلی مشرانو ترڅنګ د سیمې په سلګونو وګړو ګډون درلود. دستوري ته د وینا په مهال کمشنر ملکن ډیویژن عثمان ګل وویل،
زما ملکن ډیویژن 35,000 سکوئر کیلومتر دا چترال نه شروع شي اور مردان پورې دا دی هغه ایریا موږ سره ده. چرتم زما خو زه بالکل انکریج کوم دا سپورٹس ایکٹیویٹیز فیسٹیولز دا ایکچولی دا چې کوم سپورٹس ایکٹیویٹیز دا نشاندہی کوي کې بالکل امن دا موږ علاقو کې امن دا. خدا
باجوړ سکاوټس کمانډنټ دستوري ته په خپل وینا کې ویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او ځکه پکې دا میلې روان دي. دی ویل
او دای نه بم دا خاص کوم چې بس تاسو موږ له دعا کوي چې ان شاء الله دې باجوړ کې عمر امن فضا بیا برقرار شي. دلرې نه دا ټیګونه چې راغلي دي دایتم هر کله وایو، او ان شاء الله دا یو زمون خواهش وو چې موږ مارچ یا اپریل کې به دا دغه کو دا پګوه میاشتې مخکې موږ دا دغه کړو، او الحمدلله چې ستاسو ټولو په تعاون دا شی شروع شو، او دا دعا به کوو چې مخکې دې الله تعالی موږ ته داسې خوشحالیانې نصیب کړي چې موږ دې د امن په غونډو را غونډ شو او خوشحالیانه دی. یو بل لور
د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عامر خټک دستوري ته د وینا په محل اول داسې د لوبو میلا منعقد کول یا را جوړول په سیمه کې د امن یو لوی ثبوت دی. دی وايي آل پاٹا سپورٹس گالا یا دلوب میلے کے با کرکٹ، ہاکی، رسا کشی، د سیکل ریس، خی فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن او نور روایتی لوب ہم کولے شی. دغه میله با په سیمه کې تر لسو ورځو پورې روان وي چې پکې د ټولو ایجنسو او اپارنا تقریبا د زرو نه زیات لوبغاړي برخه اخلي. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، دیوا رادیو او ٹی وی،
باجوړ ایجنسی.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو د تلویزیون خبری خپرونه تاسو واورېده او هم لیده. په لږ سات کې دغه خپرونه سرته رسیږي. دې نه پس به تاسو د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام اورېدی شئ. ارباب محمود علي سره تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.